کو او هله لرو چې ټلیفون به وکي او زموږ له دوه درنو ملمنو څخه به پښتني وکي. اوس لمړی د افغانستان او افغانستان خبرونو ته توجه وکړي چې اسد الله لودي نیوړندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای ډیر جربه د اغاجان متسم لاره له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نن د ورځې نا وخت به د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي او د ایران دولتي خبری اجانس ویلي چې د دې هواد دی وسرنوال په قتل محکوم درې کسان نن د پاکستان سرحد ته نږدې په یوه سیمه کې اعدام شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي وایي هڅه کوي چې ژر د غاجان متسم په وسیله له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. د دې شورا غړي مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې متسم اوس په خوندي فضا کې ژوند کوي، خو دا چې نوموړی په دقیق ډول چیرته اوسي په دې اړه یې څه ونه ویل.
غاجان متسم یزداس سړی دا چې ارتباطات ښه په قلاده دي په نسبت د نورو خلکو باندې دي، د رول په سونه کې ډېر مهم و.
نوموړی تایید کړ چې اغا جان متسم افغانستان ته راغلی او په خپل کور کې ژوند کوي. اغا جان متسم چې مودوړان دي د یو شمیر پخوانیو طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سولې لالي شورا سره په دوبۍ کې د سولې د خبرو یو لړۍ پیل کړه. که څه هم طالبانو ویلي چې اغا جان متسم د دوی استازیتوب نشي کولای، خو د سولې لالي شورا وایي چې نوموړی په خپل خبرو کې د طالبانو د اسلامي امارت په استازیتوب خبرې کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې د جمهوري ریاست د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت لري کولی شي له اعلانېدو څخه وروسته تر 24 ساعتونو پورې له دوی سره درج کړي. د دې کمیسیون د تحلیل او بررسۍ مشر صبغت الله تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسیدلو شکایتونو کار کوي او له نهایي نتیجو سره یو ځای به یې نتیجه له خلکو سره شریک کړي.
دموږ کار په دغه ابتدایي نتایجو پورې ډېر تړلی نه دی. موږ تر نهایي نتایجو پورې خپل شکایتونو ته رسیدګي کوو، بررسۍ کوو او وروسته بیا خپل تصمیم نیسو. د ابتدایي پایلې چې کله اعلانېږي تر 24 ساعتو پورې په دغه ابتدایي پایلو کې چا شکایت درلود هغه هم موږ اخلو.
ټاکل شوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 100% شمیرل شوو رایو ابتدایي نتایج نن د ورځې په پای کې خپر شي. د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي چې ویل کېږي شاوخوا 900 جدیدي او ممکن د انتخاباتو په نتیجو اغیز وکړي. د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو د یوې هلیکپټرې د رالوېدو په پیښه کې د ایساف 15 سرتیري وژل شوي دي. ایساف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د حالاتو په اړه څېړنه کوي ترڅو حقایق معلوم کړي. ایساف وایي چې د خپلې پالیسۍ له مخې نشي کولای د وژل شوو سرتیرو هویت او د پیښې دقیق ځای افشا کړي. د کونړ چارواکو بیا ویلي چې نن سهار په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه بې پیلوټه الوتکه رانسکوره شوې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران دولتي خبری اجانس ویلي چې د دې هیواد دی وسرنوال په قتل محکوم درې کسان نن د پاکستان سرحد ته نږدې په یوه سیمه کې اعدام شول. ایرنا خبری اجانس وایي چې امید پایری، علی رضا د همردی او ایمان غلافی نن د مقتول سرنوالۍ د کورنۍ د غړو په وړاندې په زابل ښار کې چې د سیستان او بلوچستان ترمنځ پروت دی اعدام شول. دغه درې کسان په هغې سیمه کې اعدام شول چې تیر کال سرنوال موسا نوري له خپل موټر چلوونکي سره د ډزو له امله پکې ووژل شول. د دې درېو کسانو قضیه د ایران د سترې محکمې لخوا تعقیب شوې وه. نوري هغه سرنوال و چې د نشه یي موادو له قاچاق وړونکو سره یې جدي چلند کاوه. د نړۍ د صنعتي هیوادونو یا جی یو مشرانو پریکړه کړې چې که روسیا په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د جنوا تړون د ملاتړ لپاره جدي اقدامات ونه کړي اضافي بندیزونه به پرې ولګوي. په دې اړه نن په یو بیان کې ویل شوي د دې لپاره چې راتلونکي میاشت اوکراین آزاد او سوله ییز انتخابات ولري نو د جی یو هیوادونو پریکړه وکړه چې باید په روسیې باندې هدفي بندیزونه زیات کړي. دا بیان په داسې حال کې صادریږي چې ځینو راپورونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې امریکا او اروپایي ټولنه به د اپریل تر 28 پورې په روسیې چارواکو نوي بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ واشنگټن ته ځي او له باراک اوباما سره به په دې خبرې وکړي چې څنګه د اوکراین په اړه د روسیې عمل ته متحد ځواب ووایي. خبرونه له ازادي راديو نه اوري. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتون کې چې څو ودانې نیولي وای، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څارون کې چې دوی نیولي د ناتو جاسوسان دي. د بیلتون غوښتون کله خو نومول شوی مشر دینیس پوشلین ویلي دوی به دغه څارون کې د خپل زندانی ملګرو په بدل کې خوشی کړي. پوشلین ویلي همدا یوازنی لار ده چې په وسیله به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارون کې آزاد شي. معلومه نه ده چې بیلتون غوښتون کو به څومره کسان برمته کړي وي، خو ویل کیږي چې د اوکراین د 15 او د جرمني د 4 عسکرو په ګډون به یو ډیر لسکسي زډاله د دوی لاس ته ورغله. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د روسي جټ جنگي الوتکې په 13 ساعتونو کې څو ځله د اوکراین هوایي قلمرو ته داخله شوې دي. د امریکا دفاع وزارت ویان په واشنگټن کې خبري اعلان ته پرون ویل چې د دې الوتنو علت نه دی معلوم، خو ښایي روسي الوتکو به غوښتل چې د اوکراین د رادار سیستم توان معلوم کړي. د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز مارټین ډیمسي دوه ورځې مخکې له خپل روسي سیال والری ګراسمیف سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دغو خبرو په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. امریکا همداراز روسي ته خبر ورکړی چې د دوی د دفاع وزیر چک هیګل غواړي د روسیې له دفاع وزیر سرګی شیوګو سره خبرې وکړي، خو تر اوسه واشنگټن په دې برخه کې ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه پوځي تمرینات پیل کړي دي چې د چک هیګل په وینا دا د بې ثباتۍ لپاره یو خطرناک اقدام دی. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اقتصادي او امنیتی خبرو لپاره ماليزیا ته رسیدلی دی. اوباما د غلطه د دوه ملاقاتونو په نیت للی چې یوې د ماليزیا د شاهي کورنۍ لغړو او بلې د هیواد له صدر اعظم نجیب رزاق سره دی. له 1968 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر ماليزیا ته سفر کوي، او دا آسیا ته د باراک اوباما د یوې اونۍ د اوږد سفر وروستی ځای دی. اوباما له دې وړاندې جنوبي کوریا ته تللی و، او هلته یې وویل که چیرته د امریکا متحدین په آسیا کې کوم ګواښ سره مخامخ شي، امریکا به د خپل ځواکونو په وسیله دفاع وکړي. اوباما جنوبي کوریا ته د کیمیاوي وسلو د جوړېدو په اړه هم خبرداري ورکړ. اوباما وویل چې د کیمیاوي وسلو جوړول به جنوبي کوریا نور هم منځوي کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه، او اوس هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخ لوړ درجه 21 ټیټه و، اسمان یو اندازه وریز. کندهار د تودوخ لوړ درجه 13 ټیټه 14 اسمان شین. هرات د تودوخ لوړ درجه 29 ټیټه 14 اسمان شین. مزار شریف د تودوخ لوړ درجه 25 ټیټه 14 اسمان زای وریز. او جلال آباد د تودوخ لوړ درجه 23 ټیټه 19 اسمان یو اندازه وریز.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در برنامه زیر آسمان کبود شما هم تا لحظات بعد میتونین سهم بگیرین. موضوع مورد بحث ما انتخابات، شفافیت روند رسیدگی به شکایات و شمارش آرا، احتمال رفتن انتخابات به دور دوم و همچنان تشکیل یا ساختار حکومت آینده افغانستان هست. در این برنامه مهمانای ما نماینده های دو کاندید پیشگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حضور خواهند داشت، و شما هم میتونید اگر سوال، پیشنهاد و گفتنی دارین با اونا در میان بگذارین. در نتایج قسمی که روز پنجشنبه پس از شمارش 82.59% آرا اعلام شد، عبدالله عبدالله با کسب 43.8% آرا نسبت به دیگر کاندیدان پیشگام است و اشرف غنی احمدزی با 32.9% آرا در ردیف دوم جا دارد. انتخابات انتظار می رود امروز کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان بکنه، که رادیو آزادی هم به زودترین فرصت این خبر را به شما خواهد رساند و شما را هم در جریان این خبر خواهد گذاشت.
بله، لکه څنګه چې مو واردل ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټولو رایو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. د کمیسیون د څه باندې 28% رایو ابتدایي پایله په درو پړاوونو کې اعلان کړي، چې پر اساس یې تر دې دمه عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تر نورو د پام وړ زیاتې رایې ترلاسه کړي دي. او که انتخابات دوهم پړاو ته تلل، چې البته د یو شمېر کسانو او صاحب نظرانو په باور ځی هم نو دوهم ځلی انتخابات به د شغلیو عبدالله او احمدزی ترمنځ وي. په دې خبرونه کې د ابتدایي نتیجو د دوهم ځلی انتخاباتو په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی محمد صدیق پټمن او د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی علي میسم نظری زموږ میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایو. لومړی ښاغلی پټمن، که تاسو وایس نن څه فکر کوئ چې نننۍ نتیجې به تر څه حده پورې ستاسو په ګټه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم او مننه د هغې ګډ کار نه چې د انتخاباتو په جریان کې مو سره وکړه. د انتخاباتو د تیرو نتیجو چې په درې پړاوونو کې اعلان شوي او څه به نن اعلان شي، د شروع نه زمونږ موقف دا و چې تقلب چې په انتخاباتو کې شوی دی، د پاکو او ناپاکو رایو بیلول په اساسي ډول موږ ته اهمیت لري او موږ په هماغه غوښتنه اوس هم ټینګار کوو او هغه خلکو چې پاکې رایې ورکړي د هغوی ټینګار دا دی په ټول هیواد کې چې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا شي او د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون نه دواړه د هیواد د خلکو پاکو رایو ته په درناوي د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د پاکو رایو پایلې هر څه چې وي د افغانستان د خلکو په پاکو رایو باندې متکي وي، هغه موږ ته د منلو وړ دي. موږ په دې برخه کې جدي یو چې پاکې او ناپاکې رایې بیلې شي، ولې په هر صورت تیرو پایلو او اوسنۍ فیصدي چې پاتې ده دا په ګوته کوي چې انتخابات په دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو دپاره موږ پورا آمادگی لرو.
تشکر آقای پتمن. در رابطه با ای که احتمالاً انتخابات به دور دو خواهد رفت یا نه و در این انتخابات چقدر آمادگی ها وجود داره و آیا احتمال ائتلاف کاندیدها هم با هم وجود داره یا نه، در این مورد تا لحظات بعد صحبت خواهیم کرد. آقای میسم نظری عضو ستاد انتخابات دکتر عبدالله عبدالله، میخوام از شما پرسم همین سوال را تقریبا که در امروز انتظار شما از اعلام نتایج ابتدایی چه هست؟ آیا فکر میکنین یک تغییر کلی در نتایج خواهد آمد یا تقریبا مشابه همون چیزی بود که روز پنجشنبه کمیسیون اعلان کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض دارم برای همه شنوندگان رادیو آزادی. به نظر ما و جایی که ما ارزیابی کردیم، از این تقریبا 18% خب 22 الا 18% آرا که باقی مانده که امروز انشاءالله آنها اعلان می شوند، اگر پروسه و فرایند شمارش و اعلان این آرا شفاف و بی‌طرفانه بوده باشد، به نظر ما آرای ما بالا خواهد رفت و ما او آستانه 50% را گذشت خواهیم کرد. یعنی اگر پروسه انتخابات و شمارش آرا شفاف بوده باشد و مهندسی نشده باشد و اینها آرای ناپاک را درج نکرده باشند، ما با بسیار آسانی میتوانیم امروز بیشتر از 50% بگیریم.
تشکر. و مسئله دیگه که مطرح شد پیشتر در رابطه با این که آمادگی ها برای دور دوی انتخابات گرفته شده، اگر انتخابات به دور دو بره، تیم شما آماده رفتن به دور دو هست؟
مسلماً ما از روز اول آمادگی برای تمام مراحل انتخابات داشتیم، اما خدا نخواسته ما به این ما باور نداریم که خدا نخواسته انتخابات به دور دو می رود. به نظر ما آرای کافی داریم که در این دور اول پیروز شویم و جایی که ما خود ما تحلیل کردیم و تحقیق کردیم و امی اوراق نتایج را جمع کردیم، ما بیشتر از 50% داریم و این آرایی که حالا در حال قرنطین در آورده شده و بسیاریش در حال بازشماری است، اگه اینام درد شود این آرای پاک مردم به نظر من در دوره اول انتخابات به پایان میرسه.
بله سپ.
اما اگر خدا نخواسته به دوره دو برود ما آمادگی داریم و کلام ترس و حراس هم نیست.
بله سپ. دیر من نه. شغل پتمن تاسی مخیول چه تاسو دو هم دورت آمادگی لری او باورم لری چه دو هم دورت انتخابات وزی. دی پا دو هم دور که فکر کنید تاسی تیم سر با جین نور تیمونه چه انتخاباتو که کم می رای ترلاسه کردی ملگریشی او آیا تاسی پدی برخه که محد سی کوی او کنه ضرورت نلری نورو کاندیدانو تا
منگ در افغانستان فرد ضرورت نرو از که چه در هر چارای احمیت لری و منگ در هر چارای تا در قدر پسترگوانی بورو زمانگ مذاکرات در طول تیمونو سره او در طول معاصر و شخصیتونو سره او پا آم اکا چه در ولس سره جریان لری او منگ
از همه تیما مطلبتون هم تیم دکتر عبدالله صاحب هم هست؟
نه او خود طبعا او خود با دور دو امره مامیر هن بغیر از تیم دکتر صاحب عبدالله دیگه با تمام تیما در تماس هستیم و تماس های ما امیدوار هستیم که نتیجه بیتیم.
آیا مثبت جوابم ترلاسه کرده تا رو سهد لچا او که نغواری چه بس پدی خبری؟
پا اکثر مواردو که جواب مثبت ده اما مخ که د وخت ده چې منګه هغه اعلان کو زکه چې اول خو انتخاباتو نتیجه به اعلان شي او د نتیجو د اعلان نو وروسته هغه دغه یو ځای کېدل به په مشخص قانوني وخت کې وی هغه چې د دویم دور د کمپاین د لپاره اعلان کیږي. دویم دور د کمپاین مخ کې متأسفانه د افغانستان په قوانینو کې هم د ابتدایي نتایج او نهایي نتایج د منځ موده د لپاره هیڅ الفاظ نه دي لیکل شوی چې په دې منځ موده کې به څوک څه کوي په قانوني لحاظ باندې منته لکه څنګه چې اوس لیدنې کتنې کوم قانوني ممانعت نه لري او یو د بل سره ګورو په هغې دور کې ممندرسې غیر
پتمن صاحب یو بله مسله دا ده چې ډېرې رایې قرنطین شوي دي او ډېر شکایتونه هم موجود دي د انتخاباتو دي شکایتونو کمیسیون پرې غور کوي څه فکر کوي په دغو رایو کې چې ممکن باطلې شي ستاسو رایې ستاسو د ټیم رایې هم شته او کوي ستاسو ډېرې دي که د نورو
دغه رای چې قرنطین شوی دی او دغه تقلب چې شوی او دا د چا د خوانه چې شوی او دوی په دې باندې ډیر کار کړی و. تاسو پوهیږئ چې په تقلبي رایو کې هغه څوک چې تقلب کوي دا به وروسته ثابته شي او څه چې زه وایم د انتخاباتو کمیسیون هم اوري اصلي رای د یو کاندید دپاره ډکوي چې هغه په یو صندوق کې چې شپږ سوه رایې لویږي تر پنځه نیم سوه پورې د یو کاندید ته چې دا باقي پنځوس بیا نورې تقسیموي شل یو ته او لس بل ته او پنځه بل ته او دا ټول کاندیدان په دې کې شاملی نو په هغې حساب په دې وکړي د ټولو کاندیدانو رایې شته ولې تقلب اساسا په هغه سیمو کې په لومړۍ ورځ د انتخاباتو چې تاسو ولیدل چې د رایو پاڼې کمې شوې زمونږ د ټیم انګیرنه دا ده او دا پیشنهاد دا شکایت مو درج کړی هم دی او د ابتدایي نتایجو نه وروسته بیا درجوو چې رایې کمې شوې نه وې بلکې رایې تقلب شوې وې ځکه چې هغه محاسبه چې د انتخاباتو کمیسیون لرله چې د دولسو نه مخکې د دولسو بجو نه مخکې په هېڅ ځای کې رایې نه خلاصېږي دا محاسبه درسته وه د همدغې محاسبې په اساس په هغه ځایونو کې او په هغه محالاتو کې چې رایې خلاصې شوي دي هغه محالات زموږ د ټیم د نظره د تقلب محالات دي او ټول باید بررسی شي په دې خاطر باندې چې دا تقلب د ځینې افرادو د خوانه سازمان یافته و او نښه هم دا ده چې څنګه ممکن شو چې په یو ساعت کې ټولې رایې خلاص شوې په نهه بجې باندې رایې نه وې دغه تقلب کې موږ شامل ځکه نه یو چې هلته زموږ رایې نشته.
تشکر آقای پتمن و آقای علی میثم نظری عضو ستاد انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله عبدالله شما اطمینان دارین که انتخابات به دور دو نخواهد رفت و تیم شما در دور اول برنده خواهد شد پس این به این معنا نیست که شما با کاندیدای دیگه که آرای کم بردن دید و وادید نداشتین و با اطمینان که دارین فکر میکنین انتخابات را برنده میشین و با این کاندیدا دیدار نکردین تا اگر انتخابات به دور دو بره از اونها حمایت جلب بکنین
ببینین دید و بازدیدها با کاندیدها و یا نامزدهای دیگر به این معنا نیست که ما دور دوم را پذیرفتیم ما طبیعتاً با دیگر نامزدها دیدیم نشستهایی داشتیم نه به خاطر دور دوم بلکه برای تشکیل حکومت آینده ما نمیخواهیم یک حکومت قطبی داشته باشیم در آینده باید از ظرفیتها از توانایی‌های همه تیمها استفاده کنیم یعنی در پهلوی داشتن یک اپوزیسیون مقتدر یک اپوزیسیون پویا و پایا پس حرف دید و بازدیدها تنها به دور دوم منحصر نمی شود خب این نشست ها اهداف دیگر همچنان داره.
که یکی از او اهداف به گفته خود شما تشکیل حکومت آینده هست. خب یک کاندیدایی که در مقابل شما ایستادن و رقیب شما بودن، خیلی ها دیدگاه ها و برداشت های مختلف نظر به آنچه شما داشتین دارن. چطور شما میتونین این همه دیدگاه های مختلف و مخالف همدیگر را بیارین داخل یک تیم بسازین؟ باز هم یک شکل به شکل نامرئی شکل یک حکومت ائتلافی نمیگیره؟
نه خیر، ما حکومت ائتلافی را منتفی دانستیم و برای هر نامزد یا هر گروه یا هر شخص و شهروند افغانستان که میخواین به طرف ما بیاین، ما گفتیم که ما یک برنامه مشخص داریم و اگر شما برنامه ما را بپذیرین، خب میشود که جز این ائتلافی که فعلا موجود هست شما یعنی جز آن شوین.
بله سر.
اما ای که ما یک ائتلاف نو را بسازیم و یک برنامه نو را بسازیم و برای جامعه تقدیم کنیم، ایره ما منتفی میشیم.
در ازیات مننه کتم پی وی صاحب باندې هم دغه تیمونه انتخاباتی تیمونه هم یو قسم ائتلافونه دیدی مختلف و گوندونه او مختلف شخصیتونه لوري ور بشو به هم اوریدون کوته. البته مخکې نو ورغلی د ټلیفون شمیرې دی 0909 203 540، بیا ویم 0909 203 540، او بیا هم 0825 205 0825 205 205.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم. مهمانای ما در برنامه زیر آسمان کبود هستند آقای علی میسم نظری، عضو ستاد انتخاباتی دکتر عبدالعبدالله، و محمد صدیق پتمن، عضو ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمد زای. اگر از اینا سوال، پیشنهاد و گفتنی دارین با ما و این مهمانا در میان بگذارین. خب شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله زما سلامونه او درانه ملمانو من ای سرزه در ننگران نفو زحمت که
باشا بدر آقای سرزه بفرماین.
محترم زما دو پختنی دی، یو پختنه نداره چه زما پا غالب گمان چه در انتخابات در قانون حتی پا اندوسه مماده ده چه تر آقا وقت پوری د شکایتو کمیسون د ناظرینو ټول شکایتونه یا د کاندیدانو شکایتونه برای فکری نوي هغه رایې په سیستم کې داخلیږي، او په دغه حساب کې بیا د کمیسون محترم رئیس صاحب ورته پاکې رایې هم وایي چې لا شکایتو کمیسون برای فکری نوي. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې افغانستان کې داسې اصول دي چې کله یو څوک مقرریږي نو د هغې ته استلامونه ورکوي چې صحت ته او جنایي دې ته ورلیږي چې صحت یې کامل وي نو بیا داخلېږي. زما په غالب ګمان چې نورستانی صاحب په غوږونو درونه دغه د قانون له مخې جواز لري که نه.
زنده باشین آقای یوسفزای، متاسفانه سوال شما هیچ کدامش راجع نمیشد به دو مهمانی که ما در استودیو داریم.
البته پر اول سوال باندې کېدیش زموږ ملمانه نظر سرګن کې یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حلیم صاحب مهرباني کوي.
ژوندۍ اوسه استاد ملمانو، کارکونکو په ټولو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. موضوع په ارتباط می نظر داره پاتمن صاحب هم موجود ده. انتخابات واقعیت چې خلک په ډیر جوش و خروش او د دوی خصوصا چې زم د دوی د کمپاین غړی بزانو بولم د سیر رضاکارانه او سنم چې ښه و دوی واقعا همدغسې خلکو ورته کمپاین وکړه. په افغانستان کې د مشرقي ولایتو کې څو ولایتو کې زه خپل اوس پروژې ګرځم، هر کور د دوی د کمپاین مرکز و. خپل شخصي کور کې مې لغمان کې ورته مې جلسه نیولې او کمپاین مې کړی، خو لاکن د دوی دغه اداره او د کوم نظارت چې باید په محلاتو کې وای هغه ډېر ضعیب دی چې آینده دوم دور کې دوی متوجه اوسي، او یو په دې باندې باید دوی خپل اعتراض کړي چې دغه یو ساعت انتخابات دوی ځنډولي دي کې او د سیسا ټول ناظرین وتښتېل، امنیت خراب و، دې باندې هم دوی خپل اعتراض ثبت کړي. او په دوم دور کې باید چې خلک خودی ډېر طرفدار دي چې د ناظرینو کې باید ډېر دقت وکړي، هر محل کې د دوی ناظرین باید ناستې تر اخره پورې، او داسې کسانو ټاکلی سي چې لغمان کې داسې کس د دوی کمپاین مسؤول ټاکلی چې هغه بیخي په جلال آباد کې اوسېږي، څوک یې لغمان کې نه پېژني، یو سم کس چې د خلکو احساسات بیخي خسدار کېږي، آینده کې دوی دې ته متوجه اوسي. او په دې باندې چې دا ټول تقلب د دوی حریف زموږ حریف ټیم عبدالله کړی دا په کمیسیون انتخابات کې دننه د کوم ډیپ سي او کوم کسان دوی ته ناظرین د اشرف غنی هلته نه و، نو بس هر کار چې کړی دې ته چې دوی خپل خپل د رایو دفاع ونشي کولی په هغه ورځ د انتخاباتو مشکله ده چې دوم دور.
ډېره مننه علیم صاحب.
خوشبخت آقای علیم، شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
جدا میخواستم از نماینده دکتر صاحب احمدی
بفرمایید. اسم شما و از کجا زنگ زدین؟
جناب میگم با این دولت به دور دور نره چرا این اشرف غنی احمدزی که در وقت جهار وقت گوش میدی و تشنگی در کجا بود کال آمد؟
خب سوال شما بود آقای نماینده آقای اشرف غنی احمدزی پاسخ خواهند داد. خب شنونده دیگر روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و
علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
آزادی رادیو ده.
بله بله آزادی رادیو ده. یو تسجر
والله خیز ما من فکر ندار سوال و چه تاسه فاما را گیدار زن دار دی انتخابات تاوده در تاوده عبدالله ویان اوریوش خاقل ایده چه ویده چه در انتخابات تیزونه کتل نومن گاسه در خلق در اتو چه مظاهره و قایت سو کن من گم دوی تدا سیوه کتاز چه ری مظاهره که من گم داشت افغانی طرف داره نتو سیرب طرف دار لری زخت دیر طرف دار لری قلب باندرون آقا پیران لکردی سه تره رسی قلب باندی پا بدماشه باندی دار خپل دقا مخید دی من گم آده دو دو زواب ویم
سی سو لیر زیاده منان کور ودان وسپ ملمانو تو ورشو پتمن سایب اکثر پشتونی لطاست خوی دی حلیم صاحب خبر خود تاسی واوریدله مخی تر حلیم یوسفزی صاحب چی دی انتخابات دی قانون دی اتا پینزوسم مادی یادوانه کوله نپیجم چی تر صحه دی باید دقیقی وی وی تر تو چی دی شکایتونو کمیسون رای نیوی بررسی کری باید رای سیستم تا داخل نشی تاسی چم رو سر موافق یاست
خدا خود څه چې د افغانستان قوانين حکم کوي زمون په توافق او عدم توافق پورې دومره دوی هغه ته نه ګوري د قوانين هم د جوړ شوې دي چې سړی شکمن کوي په دا ټوله پروسه باندې ولې بیا هم موږ باید باور وکړو چې وړاندې لاړ شو انتخاباتو کمیسیون چې کوم رایو ته پاکې وي هغه د دوی په نظر پاکې دي یعنی دوی چې دغه خلطو د مخې معاشبه کې خلطې چې دوی ته راغلي دي چې دوی ورته محافظتي خلطې وي او د رایو شمارش پکې دی بیا دوی دا په دوه مرحلو کې شماري او په هغه ځای کې چې د دوی په ان شکایت موجود وي مثلا چا د ټیک مارک په ځای باندې امضا کړی ده یا چې لیپا کړی ده دا دوی په خپله پاکوي ولی هغه هلته چې په خپله د انتخاباتو په کمیسیون په کارکوونکو باندې شکایت موجود دی او د انتخاباتو د قانون نه د سرغړونې موضوع ده چې مخکې د وخت نه رایې خلاصې شوي دي یا مثلا د دوی خلک د صندوقونو په ډکولو کې شریک دي یا نور دي هغه وظیفه د شکایاتو د کمیسیون ده چې د شکایاتو کمیسیون د ابتدایي نتایجو د اعلان نه وروسته هغه بررسي کوي او کله که هغه رایې ناپاکې وي نو د کشمارل می د سیستم نووزی او کپاکی وی کدو اندم مشمارل سیستم ته شامل کی دا سیستم په افغانستان کې نسبت نور دنیا ته څه مغلقاتم لري او دا غم نه دی یعنی پرمختللی سیستم نه دی چې سړی تر ډیره هدا وربانه حسابو کې به وجود چې تدریم ځل انتخابات دي مګر په تخنیکی لحاظ متاسفانه زمونږ د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون نیمګړتیاوې لري چې په تیرو لسو کلونو کې باید دغه د انتخاباتو د کمیسیون تشکیلات د ولسوالیو تر کچې غځېدلې وې او موږ دایمي تشکیلات لرلې لیست هم لرلې چې هلته خلک رایه ورکوي موږ ته معلومه وی چې په کوم مهال کې څومره رایه ورکوونکي دي اما دوی د کارتونو د ویش چې ویشل شوي دي د هغې احصایه په هغه محل کې نه لري په چوټ انداز ډول په خپله باندې مثلا دغه هر صندوق ته یو محل لیږي او هغه صندوق که ډک شو ډکې راوړي که نیمکله شو نیمکله راوړي که چا سله واچوي سله وړي دوی متاسفانه کار نه دی کړی او زموږ هیله دا ده چې په دوهم پړاو کې هغه کسان
او اوس یو بله پوښتنه چې له تاسو سره اړه لري دا خو د انتخاباتو له کمیسیون سره د حلیم صاحب پوښتنه وایي ستاسو د ټیم نظارت کمزوری و ناظران مو ځینو سیمو کې وتښتېدل دی وایي چې یو ساعت چې اضافي وخت ورکړی شو په هغه وخت کې درغلي هم وشوه
سوال دا ده چې په خپله کمیسیون اول دا کودونه غلط وهلي وو کله چې موږ دوی ته ناظرین معرفي کړي وو کودونه غلط وهلي وي هغه کودونو سر نه خوړ بیا موږ دوی ته د انتخاباتو پوره شکایت وکړ موږ مثلا په یو محل کې په یو ولایت کې چې دی یو زرو پنځه
منظور له کود نه چې دی پتمن صاحب شاید ډېر
خلک د محل کودو
بله
هغه د چله چې یو مرکز د دوو نه تر دولسو پورې محلات لري هر محل یو کود نمبر لري مثلا 001 بیا 52 یا 53 یا 54 د هر ناظر په کارت کې باید لیکلي دا ناظر په هغه مشخص محل کې د هلته د نظارت حق لري که دغه مشخص محل نه وي هلته نظارت نشي کولی د انتخاباتو کمیسیون قصدا دغه کار کړی و چې کودونه د یو محل بل محل ته وهلي د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته په هغه سهار باندې ته څنګه کولی شي چې د یوې یو ولسوالۍ سړی بلې ته انتقال کړي. دا ټولې هغه نیمګړتیاوې دي چې موږ د کمیسیون سره شریکې کړې دي، او د عالم ورور خبره تر یو حده پورې درسته وه، صحیح وه، ځکه چې دوی زموږ د ناظرینو په ټاکلو کې زموږ سره ناغېړي کړې وه.
دا مشکل صرف ستاسو که د نورو کاندیدانو هم وو؟
دا مشکل زمنګه وو او شاید نورو کاندیدانو به وو، هغه باندې نه پیګم خو مشکل عمل لري.
آقای میسم نظری میپرسیم که آیا اونا هم مشکل داشتن یا نه؟ آقای نظری اولی سوال را پاسخ بدین که آیا مسئله کدهای اشتباه برای ناظرین شما هم وجود داشت یا نه؟
کدای اشتباه از چی نگاه؟
کدایی که برای ناظر شما گفته شده بود، مثلا شما میتونین در مرکز انتخاباتی شما را 001 مثلا یا محل انتخاباتی 001 میتونین نظارت بکنین، اما در روی کارتش نوشته شده بود که 005 به طور